سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تی خبري خبرونه ته مو فریده سیال د تایر او شان د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کو خبرونه با په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په یو کانفرانس کې وویل دغه غونډه به د جون پر 1 جوړه شي. متحده عربي امارات روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي. نصیبه وویل امارات به د امنیت شورا د غړي او دوري مشر په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د هیوادونو همغږي لا پیاوړی شي. دا چې په دې غونډه کې به دقیقا پر کومو مسایلو خبرې وشي زیات توضیحات نه دي ورکړل شوي، خو ممکن پر ښځو او نجونو د طالبانو پر محدودیتونو، بشري بحران او نورو مسایلو بحث وشي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د ایران د سپای پاسداران پر یو چارواکي او ځینو نورو کسانو بندیزونه ولګول. پر دغو کسانو تور دی چې غوښتل یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولټن، ځینو نورو کسانو او د امریکا د حکومت د یو بل چارواکي د وژلو لپاره په پراخو توتیو کې همکاري وکړي. د عالم خې د جان بولټن د وژلو د سیسخه مستند شوې ده او د امریکا څارنوالانو او پخوانیو حکومتي چارواکو د ایران د صفای پاسداران یو دوامدار هڅه ګڼلې ده چې غواړي د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مهال چارواکي په نښه کړي. ویل شوي دغه پخواني امریکایي چارواکي په 2020 کال کې په هغې هوایي حمله کې دخیل ګڼل شوي چې د ایران د قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني وواژه. د یونان سرحدي ساتونکو او ژغورندې ډلې وایي د ماشومانو په ګډون په لسګونه پناه غوښتونکي پرون پنجشنبه د ترکیې له یوسروس سیند نه د اروپایي ټولنې دغې غړي هېواد ته وروښتي دي. د یونان یوې راډیو راپور کړی دی چې دغو پناه غوښتونکو شمېر 130 ته رسېږي چې د یورس سیند یونان د اړخ په یو کوچنی ټاپو کې موندل شوی دی. د رایل اف ایم راډیو د یونان د سرحدي ساتونکو د ویانه په حواله راپور کړی دی چې ویلي دي ټول پناه غوښتونکي شه د سوری وګړي دي د خوندیتوب لپاره بل ځای ته لیږدول شوي دي. ویل شوي ده چې په دوی کې 250 یې ماشومان دي. د یونان د سرحدي ساتونکو ویاند ویلي د ترکیې چارواکو د دغو پناه غوښتونکو د غیر قانوني غوښتو د مخنیوي لپاره هیڅ هم نه دي کړي. او د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونو د پلازمېنې کیف پر ټوله فضا 15 توغندي توغول شوي مزایل توغندي او 21 بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د شپږمه پر لپسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلازمېنه خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر وایي په نننیو حملو کې 400 استقامتونو د استوګنې پر سیمو شوي، 1.8 کلن سړی او 11 کلن ماشوم ټپي شوي دي. روسي پوځیانو د مې میاشتې له پیله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف کې خپلې حملې شدیدې کړې دي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. که څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي. دا چې په کوم مسایلو به پکې بحث کېږي وړاندې په راپور او تحلیل کې درته لرو. د دې سربېره کندهار ته بورشو چې هلته د تریشلو جوړولو فابریکه جوړه شوې ده.
کم تریشلان چې موږ د ورځې لس دانه اته دانه جوړو په خلکو نه رسېږي. خام مواد د افغانستان کې موږ شاوخوا رانیسو، کاغذني سره وړو، د ایران سره وړو، د کندهار کې هلمند سره وړو.
همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو چې په دې وروستیو کې روسي پوځیانو پر کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي. دا چې نن جمعه افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا سره لوبه لري، د دغې لوبې جزئیات چې اوس مهال په کې کومه لوبډله لوبه کوي ټول جزئیات به درته ولرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
یام ستړی مشه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه پرون پنجشنبه په کانفرنس کې ویل دغه غونډه به د جون پر 1 جوړه شي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي چې روانه میاشت د دغه شورا دوري مشري هم کوي که څه هم د افغانستان په اړه د جون میاشتې د 28مې نیټې د جوړیدونکو ناستې ډیر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې امنیت شورا به د افغانستان په اړه خپل تمرکز ته دوام ورکړي. لانا نصیبه تېره ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو اوازی دریز لري.
مونږ به د افغانستان پر وضعیت تمرکز وکړو، په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په اړه چې د امنیت شورا ټول غړي یې په اړه روښانه دریز لري. د نظر د همدې اجماع په خاطر پریکړه لیک تصویب شو چې د خپله ښایي چې د افغانستان په اړه هڅې باید دوام ومومي، ځکه اساسي مسله ده. متحده عربي امارات په دغه شورا د غړي او دورهي رئیس په توګه هڅه وکړي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غړو هیوادونو همغږي وساتل شي.
هغه د نصیبه دا هم وویل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږي کوونکی فریدون اوغلو به د دغه هیواد د وضعیت په اړه خپل چمتو شوی راپور د روان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي مخکې له دې هم په وار وار پر طالبانو نیوکه کړې چې له افغان ښځو سره تبعیضي چلند کوي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې وړاندې هم د روان لمریز کال په سور میاشت کې د افغانستان په اړه ځانګړي غونډه جوړه کړې وه. په هغې ناسته کې د طالبانو لخوا د افغان ښځو پر تعلیم او کار بندیزونه وغندل شول. امنیت شورا په دې اړه په یو تصویب شوي پریکړه لیک کې ټینګار کړی و چې طالبان باید د افغان میرمنو او نجونو د تعلیم او کار حقونه اعاده کړي. د نړۍ سباندې نوي هیوادونو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی و. په دغه پریکړه لیک کې چې مسوده جاپان او متحده عربي اماراتو چمتو کړی و، پکې ویل شوي و چې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکوونکو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز بشري حقونه او بشري اصول تر پښو لاندې کوي. له دې وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ په دوحه کې د بندو دروازو تر شا غونډه وشوه، او له غونډې وروسته ښاغلي ګوتیرش وویل چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق د زیاتېدو، افغانستان د ثبات او په دغه هیواد کې د تروریستي ډلو د موجودیت او د هغوی د خطر په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل په افغانستان کې د نړیوالو ادارو په خزینه کارکوونکو باندې د طالبانو لګول شوي محدودیتونه د منلو نه دي. طالبانو د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې ښځې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي، چې وروسته په دغه بندیز کې د ملګرو ملتونو دفترونه هم شامل شول او ښځینه کارکوونکي ورته له ورتګ منع شوي. طالبانو دغه شان د 2021 میلادي کال لاګست میاشت رئیس لکلی چې پر افغانستان واکمني پیل شوې، د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې. دغه راز پر نجونو او ښځو پارکونو، ورزشي کلبونو او ښځینه امامونو ته پتلو او د دې ترڅنګ له شرعي محرم پرته د لرې واټن سفر په برخه کې هم محدودیتونه لګول شوي دي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه کوي، خو دا غونډه د افغانستان لپاره څومره مهمه ده؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له سیاسي شنونکي شفیق همدرد نه کړې ده.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم د افغانستان په اړه باندې د امنیت شورا غونډې شوې وي، او په نورو هیوادونو کې هم د ملګرو ملتونو لخوا په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې په قطر کې افغانستان په اړه غونډه جوړه شوې وه. زه فکر کوم تر څو چې نړیوال لږ په خپلو مسایلو کې لږ په خپلو اصولو کې نور هم جدي نه شي، نو زه فکر کوم چې دا ناستې به یوازې تر ناستو پورې محدودې وي او ډېر تاثیرات به ونه لري، ځکه تیرو تقریبا څه کم دوه کلونو کې موږ ډېرې ناستې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د نورو سازمانونو د خوا نه د افغانستان په اړه جوړې شوې ولیدلې، خو تاثیرات یې ډېر کم وو.
د افغانستان لپاره به پیل چې ستاسو په باور کې څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې اشاره درلودله،
دا غونډې لکه څنګه چې مخکې ویلې تر څو د دغه هیوادونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو چې تاثیر لري خپلې پریکړې د نړۍ په سیاستونو باندې، د نړۍ په هیوادونو باندې که هغه اقتصادي مسایل دي که نظامي او سیاسي دي، که د دوی د خوا نه جدي اقدامات ونه شي او کوم اوسنی حالت چې دی د دې سره یو برخورد ونه لري، نو زه فکر کوم چې د پخوا په شان به داناست هم صرف یو پریکلیک وی او د سیډیر غیز به ونه لري از کدا سیناست مخ کی هم شوی ما اشاره وکړل چې مخ کی هم د سیناست شوی وی او د افغانستان په اړه جدي مسائل مطرح شوی وو لیکن دا چې فایل نه درلودلې او تعقیب نشولې نو د سی مسمره نتیجه هم نه وته مرتبه
آیا دغه ډول ناستې فکر کوي د طالبانو هغه پریکړې چې د افغان میرمنو په تړاو کړې دي ستاسو په نظر بدلې به کړي
فکر نه کوم تر دې وړاندې هم د نړیوالې ټولنې په بار بار د اوسني رژیم له حاکمانو غوښتي وو چې په خپلو پریکړو کې په خپلو دریځونو کې په خپلو کړنو کې څه نرمښت راولي د ښځو په اړه باندې د هغوی د زده کړو په اړه باندې د هغوی د کار او روزګار په اړه باندې لیکن موږ ولیدل چې ورځ تر بلې دغه محدودیتونه لا نور هم ډېر شول او کومه خاصه پایله یې نه درلودله نو زه فکر نه کوم که بیا هم ناسته مطرح کیږي غوښتنه کیږي زه فکر نه کوم چې په نږدې راتلونکي کې دې یو مثبت تاثیرات ولري او هغه څه چې په افغانستان کې روان دي په هغې دې یو څه اغېز وکړي
خاطر پردیس و چې د سیاسي چارو شنونو کې شفیق همدرد سره یې د هغه نظر په دې خسته و چې د ملګرو ملتونو د چورا د روانې میلادي میاشتې په پای کې پر افغانستان غونډه جوړوي
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده
د افغانستان او سیمه په نورو راپورونه هم درته لرو خو اوس به ورشو د سپورت ډګر ته چې نن افغانستان د سریلانکا سره لوبه لري د چې د لوبې روستي جزئیات څه دي کوم لوبغاړي او څه وي دي څومره منډې شوي دي بختیار ساحل ته ورشو ساحل سپ ستړي مو شي بخیر اغلی تاسو کړه ته وایست د لوبې په میدان کې وضعیت څنګه روان ده
علیکم سلام تاسو ته هم سلامونه اوریدونکو ته هم لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د درې ورځنیو لړۍ نن پیل شو او سریلانکا لوبډلې 218 منډې کړې دي 219 منډې ټارګټ ټاکلې دمګړې افغان لوبډله په 23 شاورونو کې 168 منډې لري دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي دوی ته په 18 شاورونو کې 390 منډې په کار دي چې تر 500 پر اور کمې دي د افغانستان په توپونکو کې ابراهیم زدران په 98 منډو وسوځید هغه په 98 توپونو 98 منډې وکړې یولس څلورې دي وهلې دوه شپږې دي د غراز رحمان الله ګربز د لوبې پایل کې وسوځید هغه په 30 توپونو 14 منډې کړې وي اوس مهال د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په څلورو او ورسره رحمت شاه زرمتای په 43 منډو وسوځیدلې ولاړ
ډېر زیاته مننه کدام راته وایي کله چې سریلانکا بیټینګ کوه په افغان لوبغاړو کې چا وکټ خې اخیستې وي
د سریلانکا د توپوهنې پر مهال په پایل کې فضل حق فاروقي دوه لوبغاړي وسوځول بیا ورپسې فرید احمد ملک دوه لوبغاړي سوځولې دي د غراز عظمت الله مرزي مجیب الرحمن نور احمد او محمد نبی یو یو وکټ اخیسته ده د سریلانکا په توپوهونکو کې چارې سلانکا یو نوی او د ننجایا د سلوا یو 50 زیاتې منډې کړې دي
ډېره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د نننې لوبې جزئیات راکړه په تمه به یو چې زموږ په خبري مجله کې هم ساحل صاحب راشي او په دې اړه جزئیات راکړي
مننه چې ازادي راډیو واوري
په افغانستان کې د دینی مدرسو د شمیر د زیاتوالو د هڅو په دوام کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر وایي چې په هر ولسوالۍ کې د لس مدرسې جوړ شي تفصیل اسمت سروانه اورو
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د بندیدوز 640 ورځې پوره شوې په همدې منځ کې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وایي چې په هر ولسوالۍ کې لس نورې دینی مدرسې جوړوي مولوی حبیب آغا دا خبره په نورستان کې وکړه
د پښینانو د مدرسو د پاره موږ کوجو نظر کوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کې په هر ولسوالۍ کې
د حبیب آغا د وینا یو برخه پرون په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه تر دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي و چې په هر ولایت کې یو لویه جهادي مدرسه جوړوي په پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي کابو دوی ونې وړاندې آزادي راډیو ته وویل چې په انابې ولسوالۍ کې به ژر یوه لویه مدرسه چې زر تنه طالبان به پکې زده کړه کوي جوړه شي. د پنجشیر په بازارک کې د طالبانو د اسلامي زده کړو د ادارې آمر مولوي مطیع الله جواد ونه ویل چې د دې مدرسې په جوړولو به څومره لګښت وشي، خو یادونه یې وکړه چې د هغې بودیجه به حکومت ورکړي. په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتولو په اړه د طالبانو د پلان په تړاو د اسلامي چارو متخصص او څېړونکی محمد محق بل ډول نظر لري.
په یو ټولنه کې د دینی مدرسو تر اندازې ډېروالی بحران زیږوي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې څانګې یا هرې تخصصي برخې ته تر هغه څه چې په ټولنه کې ورته اړتیا لري زیات پام او پانګونه ورباندې وسي او ډېر کسان ورڅخه فارغ سي چې د کار په بازار کې د جذبېدو امکان یې نه وي او اړتیا ورته نه وي، دا پخپله یو بحران دی.
د تیر کال په سرطان میاشت کې په یوه راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو په ار کې د پخواني ولسمشر د ځانګړو ساتونکو ځای په دینی مدرسې بدل کړی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت په داسې حال کې په ولایتونو کې د مدرسو د ډېرولو خبره کوي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د طالبانو له واک ته رسېدو راوروسته له زده کړو بې برخې شوي دي. طالبانو تیر کال پر نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې، سره له دې چې له طالبانو هم افغانان او هم نړیوال بیا بیا غواړي چې د نجونو زده کړو ته اجازه ورکړي، دوی لا هم خپل دریځ نه دی بدل کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاعي ځواکونه د پلاسمنی کیف پر فضا ټول 15 توغل شوي مزایل او یو شپږ بلرل الوتکې وشتلې دي. دا شپږمه پرلپسې ورځ ده چې روسیې د اوکراین پر پلاسمنی خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
روسی پوځیانو د می میاشتې له پایله پر اوکراین په ځانګړي ډول کیف خپلې حملې شدیدې کړې دي. روانه میلادي میاشت کیف ښار د روسیې د هوایي حملو په 900 څپو کې په نښه سوی دی. د اوکراین چارواکي وایي د دوی د هوایي دفاع ځواکونو د پلازمینه کیف پر فضا ټول 15 توغول سوي میزایل او یو ویشت بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د کیف پوځي چارواکو ویلي چې پرون د توغندیو د ټوټو د لوېدو له کبله یو ماشوم او دوه نور لویان وژل سوي او یو لس نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي د توغندیو په ټوټو د وژل سویو له ډلې دوه نو توانېدلي چې ځانونه له بمونو د خوندیتوب لپاره ځانګړي سوي په ناځای ته ورسوي، ځکه هغه قلف سوی وو چې دا کار په ځایي اوسېدونکو کې د غوسې د پارېدو سبب سوی دی. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو نن ویلي چې دوی به سمدلاسه له بمونو د خوندیتوب ټول په ناځایونو کنټرول او دا یقیني کړي چې دغه ځایونه تل پرانیستي وي. هغه ویلي د ښار چارواکو د دغو پناځایونو د څار کارونه پیاوړي کړي، بیا هم ځینې پوښتنې سته چې دوی به ورباندې کار کوي. د کیف ښاروال وایي د دوی دښمنان پلازمینه کیف په بالستیک توغندیو په نښه کوي. کله چې په څو دقیقو کې د خبرداري زنګونه وژغول سي او ښاریان نسي کولی چې په بیړه ځانونه پناځایونو ته ورسوي، په خپلو کورونو کې دي د خوندیتوب مقررات رعایت کړي. په همدې حال کې د روسیې محلي چارواکي وایي په لویدیځې سیمې بریانسک کې دوه کلي د اوکراینی ځواکونو لخوا په توغندیو ویشتل سوي دي. د بریانسک محلي والی الکساندر بوګوماز په ټلګرام کې لیکلي چې په دغو حملو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د دې ترڅنګ د اوکراین پولې ته څیرمه د پرتې جنوبي سیمې کورسک والی ویلي چې د دوی د هوایي مدافع دستګاو د اوکراین ګڼې بې پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. دا چې په دغو حملو کې به چاته مرګ ژوبله اوښتې وي که نه، هغه څه نه دي ویلي. دغه راپورونه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید سوي. دا حملې داسې وخت سوي چې د یوریشیا د چارو لپاره د چین ځانګړي استازي لی هوی د دې جګړې د درولو پر سر د سولې پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره اروپا ته سفر وکړ. هغه نن جمعه په پیکینګ کې یوه کانفرانس ته وویل که څه هم د شخړو د زیاتېدو خطر لا هم جدي دی، خو چین په پام کې لري چې د دې کړکیچ په حل کې د مرستې لپاره منځګړیتوب وکړي او غواړي د سولې د خبرو لپاره خپل بل هیات هم ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یوی افغان میرمنی د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې افغانو کډوالو ماشومانو ته خوندځای جوړ کړی دی. فرشته هاشمی چې خپل هم په کډوالۍ کې لوی شوی دی وایي موخه یې له دې کاره دا ده چې دغه ماشومان له زده کړو پاتې نشي. افغان کډوال ماشومان هم د دغه ښوونځي په جوړېدو خوښ دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرشته هاشمی په پاکستان کې هغه افغان کډواله چې تازه د آفتاب په نوم افغان کډوالو ماشومانو ته یو ښوونځی جوړ کړی دی. فرشته چې خپل هم په کډوالۍ کې رالوی شوی وایي زده کړې د ټولو لپاره اړینې دي او دا کار یې ځکه وکړ چې افغان کډوال ماشومان له زده کړو پاتې نه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ساختنه مکتب
د آفتاب ښوونځي جوړول ډېر عمده دلیل تر شا درلودل. زه خپل یو کډواله ماشوم وم په کډوالۍ کې رالوی شوی یم. دویم دا چې علم زده د ژوند یوه ډېره عمده او اړینه برخه ده. درېیم دا چې د همدغې ښوونځي له لارې موږ وکولی شو خپلو خلکو او ماشومانو ته په دې کډوالۍ کې د خدمت چوګه وګرځو.
افغان ښوونځی دا مهال 250 نجونې او هلکان زده کوونکي لري چې د 15 رضاکار استادانو لخوا تر اتم ټولګي پورې د افغانستان نصاب ورته تدریسیږي. خدیجه نورزاده د دغه ښوونځي یوه ښوونکې ده. دې ازادي راډیو ته وویل که د دوی لاسنیوی وشي ټولګی به زیات او ډېر زده کوونکي جذب کړي.
په زحمت خدمې کښې مومي اجازه درم که مکتب به خیر باش کوتر شوه و همکاري دوستا او برادرای دیګې کړي.
موږ خپل زحمت باسو هیله لرو دا یو ډېر ښه ښوونځی شي. هغه وروڼه چې عاطفي زړونه لري مرسته دې وکړي، سوله ښه ښوونځی شي او لا ډېر ښوونځي ولرو. مراجعین ډېر وي، ټول اړتیا لري. باور وکړئ همدغه سیمه چې موږ ته نږدې ده، د دې لپاره چې پیسې یې نه درلودلې چې پاکستاني ښوونځی کې نوملیکنه وکړي، ټول همدې ښوونځي ته نږدې راغلي چې دا ډېر د خوښۍ ځای دی.
کوثر بیا یوه افغانه کډواله ماشومه ده چې تازه دغه ښوونځي کې نوملیکنه کړې ده. د ازادي راډیو ته وویل
ډېره خوشحاله یم چې نن وروسته له دوو کالو موږ ته د زده کړو زمینه مساعده شوه. مننه کوم د آفتاب له ښوونځي څخه چې د خلکو سره همغږي دي. دوی خپلو خلکو سره مینه لري او زه ډېره خوشحاله یم چې نجونې او هلکان کولی شي د ښوونځي ته لاړشي.
دا ښوونځی په داسې حال کې په کډوالۍ کې افغان کډوالو ماشومانو لپاره جوړیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو د محدودیتونو له امله زرګونه افغان کورنۍ د خپلو لونو د زده کړو په موخه نورو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډي پاکستان او ایران ته کډه شوي دي. فرشته هاشمی د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړي.
ټولنې څخه دا ده چې د زده کړو او پوهې څخه ملاتړ وکړي او په افغانستان کې ښځینو ته پاملرنه وکړي او د طالبانو له حکومته وغواړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ خلاصې کړي څو هغه استعدادونه چې ښځې لري ضایع نشي.
په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د نورو ګڼو محدودیتونو تر څنګ د دوی په منځنۍ او لوړو زده کړو هم بندیز لګول شوی دی. په دې اړه په کور دننه او نړیواله کچه د پراخو غبرګونونو سره سره تر اوسه د طالبانو حکومت خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وسو پاسوال کې کندهار ته وشو. کندهار کې د ترشلو جوړولو فابریکه فعاله شوې ده. په کندهار کې د 1.5 میلیون ډالر پرځخ د ترشلو د تولید فابریکه فعاله شوې چې 95% پرزی په همدې فابریکه کې جوړیږي. تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د ترشل جوړولو دغه فابریکه د کندهار په صنعتي پارک کې د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړه شوې ده. په دې فابریکه کې د 60 افغانانو تر څنګ 60 بهرني کارکوونکي هم کار کوي. دلته هر ورځ لاتو څخه تر 300 ترشل موټرونه تولیدېږي چې هر یوې په 1.5 میلیون پاکستاني کلدارو پلورل کیږي. د یادی فابریکې مشر عبدالباقی رشیدی وایي چې د تریشل ټول خام مواد په هیواد کې دننه برابروي او بیا ټول تریشل په همدې فابریکه کې جوړیږي.
د مخه مشت خلک پیسې جمع کوي، خلک په نوبت ناست په فابریکه کې کوي، ګرځېده سو هم کتل دا خلک ګرځي ویني مړ شي چې ولاړ شي یار ولسوالۍ ته ولاړ شي چې یو دانه واستو د هغه ځای شل نفر ولس نفر نور روان دغه شی غواړي بشي نه غواړي کم تر شلان چې مرد ورځې لس تانیا ته دانې جوړو په خلکو نه رسیږي. خامواد د افغانستان کې مرشا خاله نیسو کاغذني سره ورو د ایران سره ورو د کندهار کې ستا المن سره ورو د دې بیا موږ سامانونه دي جوړو بار سمور تقریبا 15% شیم نه ورو ټول د خپل جوړو زموږ تر شلان اوس موږ په خپل افغانان نه رسیږي.
د افغانستان په جنوب کې دا مهال د غنمو د حاصلات موسم را رسیدلی دی. په دې ورځو کې هغه کاروندګر چې تریشل ماشینونو ته اړتیا لري د تریشل ماشینونو د اخیستلو لپاره دغه فابریکې ته راغلي. دوه کاروندګر حکمت الله او جتورجان وایي په دې فابریکه کې د تبلوڅو ماشینونو کیفیت د بهرنیو ماشینونو په پرتله ښه ورزانه دی.
د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ دلته د تریشل لپاره راغلی یم. تریشل بیا هم دا ډېر ښه تریشلان دي، دلته په ښه سیوه باندې جوړیږي. دغه تریشلان له پاکستان هم ته راتله په 15 لکه به وای، په 16 لکه به وای. خدای پاک دې زموږ هیوادوالو ته وس ورکړي چې نورې فابریکې داسې جوړې کړي.
نو مهاجي تورجان دې درمند ولایت راغلی یم د کچکې د ولسوالۍ. نو زه د یو تریشل رانیسم په دغه کارخانه کې ډېر ښه تریشلان جوړیږي چې موږ خپل یو کاروبار وکړو. پخوا به موږ د پاکستان تریشلان رانیول، هغه به په کار کې خراب شول، هیڅ کار به موږ نه کوی، دا ځک به وه کمزورې به وای، لا به مصرفونه وسول او کار به موږ نه کوه.
په کندهار کې د تریشل جوړولو دوه فابریکې سته چې تر یو حده د بهر دغه ماشینونو د واردولو مخه نیولې ده. مخکې د کندهار د صنعتي پارک د فابریکو مسولانو د برېښنا له نشتوالي شکایت کاوه. د کندهار د صنعتي پارک امیر مفتي علي احمد وای اوس تر پخوا د برېښنا ستونزه تر یو حده حل شوې.
الحمدلله موږ اوس د صنعت په بخښ کې موږ پر پښو درېدلی یو. الحمدلله موږ صنعتکاران اوس دغه ته لیواله دي چې صنعت ته نور پرمختګ ورکړي او امارت ته دې سره اوږه پر اوږه ولاړ دي.
په کندهار کې سږکال پر شاوخوا 90,000 هکتاره ځمکه غنم کرل شوي چې دا اټکل له مخې به 300,000 ټنه حاصل ولري چې دا د تیر کال په پرتله د غنمو په کرنه کې 10% زیاتوالی شي.
ستاسو له پیغامونو
موږ اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا کندهار کې د جاپاني مشکلان ونداوي شو توای د ټکانو په ماډل جوړ کړی چې ټکان پکې نو مریضم بیرې کښنان بیرې زنانیم بیرې شپږم بیرې نظم د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دغه ټکانو والا مشکلان بند کړي.
رو دغه پښتونستان واټ دکانونه د برسامونه څخه خرڅېږي. دغه طالبانو د جلالآباد خاروال بند کړی دی. د والي صاحب امر هم نه مني، وایي چې موږ د دوکانونه ستاسو جایدادونو په مخ کې ږدو او غواړي دغه دوکانونو $1,500 پیشکي والي او ستاسو د جایداد په مخ کې بل جایداد جوړ کړي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه احترامات مینه وړاندې کوم. په دې هیله خپرونه ښه اوریدونکو لري ډیره مننه کوم. زره بشم خپل موضوع ته موضوعګانې مې دوه دي. اول موضوع دا د مایبینو معاشات نه دی حواله شوی. نو د ازادي راډیو کارکوونکو څخه هیله کوم چې زمونږ غږ تر لوړو مسلین تر ورسوي، تر غوږو ورسوي چې زمونږ معاشات په خپل وخت سره حواله کړي. مایبین او مولدین او شهیدان د ډېر مشکلات سره لا لا مخامخ دي.
سلام علیکم نیک فیلی تاسو تاسو ورډونکو ته وایم دا جو کې چې جوړ بیاس د 215 مل بدر کلی وردو د 2 می خیبر لواسخه تاسو سره په تماس کې رحمت الله یم. نو زما ارزو ده تاسو د رادیو د طریقې څخه چې د زما ژغ د مسولین پرې ورسوي. مجدلته تقریبا شپږ میاشتې کېږي په دغه خیبر لیوا کې وظیفه اجرا کوو. موږ تماشات نه دی راکول سوي او بل علاوه لا دا هم دي چې موږ ته د روزانه ژوند لپاره هم هیڅ نه راکول کېږي. ټول شان موږ په پورو په دار باندې د دکاندارانو څخه راوړو.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.